د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا جیو دا او ز مجاهد جوادیم نن د شنبې خالي ورځ د 2019 کال د 2020 کال د فبرورۍ د میاشتې 28 نیټه د خبر پښتونخوا کې د سهارت نیمې په کابل کې اتو دلته په واشنگتن ډي سي کې د شپې لسې بجې دي. په دې نیمه ساعت خبري خبرونه کې تاسو لمړی پام وکړئ د خبرونو سرچکو ته. په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو اونۍ پیل شوه. ولسمشر اشرف غنی هرکلی وکړ. اف ای ټی اف پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړی او تر هغې پورې د څار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. او په چین کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر 2216 ته رسیدلی او پرې د اخته کسانو شمیر له 15000 څخه اوښتی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان په وخت بیګا شپه 12 بجې په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالي موده پیل شوه چې یو اونۍ به دوام کوي او د بریالي کېدو په صورت کې به یو اونۍ وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک کیږي. د شوې هوکړې له مخې په دې یو اونۍ کې به په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راځي. ښکېلې خواوې به په یو بل بریدونه نه کوي. امریکا او طالبانو دواړو په جلا جلا بیانونو کې منلې چې د افغان سولې تړون به د نړیوالو څارونکو په شتون کې د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شي. افغان ولسمشر اشرف غنی په راتلونکي اونۍ کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمولو هرکلی وکړ، خو ټینګار وکړ چې باید په دې موده کې په احتیاط سره کار وشي. خغلی غنی وویل د حکومت غوښتنه اوربند و، خو دا چې طالبانو د تاوتریخوالي پام وړ کمولو ته موافقه وکړه، د هم اوربند او پایدار سولې ته د رسیدو لپاره یو مهم ګام دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اتوار یکشنبې په ورځ هندوستان ته ځي، خو دای ویلي چې له کوم ستر سوداګریز تړون سره ښایي هېواد ته راستون نه شي. ټرمپ د نهه یکشنبې په ورځ ژورنالیستانو ته ویلي و چې زه ستر تړون د وروسته لپاره ساتم او زه نه پوهېږم چې که له ټاکنو مخکې وشي، خو موږ به له هند سره یو ستر تړون ولرو. د دواړو هېوادونو ترمنځ خبرو ته نږدې سرچینې وایي چې د تړون په لسګونو برخو باندې دوه اړخیزه توافق شته، خو بیا هم په ګڼو برخو کې اختلافات هم شته چې باید حل شي. اف ای ټی اف پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړی او تر هغې پورې د څار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. پاریس میاشتې ادارې اف ای ټی اف د فبروري په 28 نیټه د شاوخوا یوې اونۍ د عمومي غونډې په پای کې رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې د 2013 کال له جون راهیسې د پاکستان سیاسي ژمنتیا د ترهګرۍ تمویل او د پیسو مینځلو یا منی لانډرنګ په اړه په یو شمېر برخو کې پرمختګ کړی دی. په چین کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر 2216 ته رسیدلی او پرې د اخته کسانو شمیر له 15000 څخه زیات شوی دی. لبنان د جمعې په ورځ د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه په یوې 45 کلنې ښځه کې تایید کړی، کومه چې د ایران له قوم ښار څخه ورغلې وه. ایرانی چارواکو د جمعې په ورځ له کورونا وایرس څخه د نورو مړینو خبر ورکړی. دوی وایي تر اوسه پورې ټول 13 کسان په کورونا وایرس باندې په ایران کې اخته شوي دي. د ایران قوم ښار هغه ځای دی چې زیات خلک ورته نه یوازې له خپل ایرانه بلکې له عراق، پاکستان، افغانستان او آذربایجان څخه د مذهبي زده کړو لپاره ورځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ عمان ته ورسېد ترڅو د دغه هیواد له نوي واکمن سلطان هیتم بن طارق ال سعید سره وګوري. عمان له ایران او سعودي عربستان سره چې پامپیو ترې د جمعې وختي له درې ورځني سفر څخه راستون شوی نږدې اړیکې لري. پامپیو او پاچا سلمان په ریاض کې د زیارت په پنځمې په ورځ د سیمې پر امنیتي حالاتو باندې خبرې کړې دي. پامپیو همدارنګه د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره هم لیدلې دي. سیمه ییزې لانجې هغه وخت تیر میاشت زیاتې شوې کله چې امریکا لوړ پوړی ایراني جنرال قاسم سلیمانی وواژه. په یو بل خبر کې راغلی دی د ایران حکومتي رسنۍ ادعا کوي چې په دغه هیواد کې د جمعې په ورځ په شویو پارلماني ټاکنو کې د خلکو ګډون خورا زیات و. د ځینو ژورنالیستانو لخوا په یو شمېر اخیستل شویو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي د رای ورکولو مرکزونه خالي ښکاري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ل ایرانيانو غوښتي و چې رای ورکولو ته دی په ګڼ شمېر راووزي، ځکه د پوینا دایي مذهبي مسؤلیت دی او له دې سره به د ایران د دښمنانو پلانونه شنډ شي. 50 میلیونه ایرانیان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي، او دا په ایران کې د اسلامي انقلاب څخه وروسته چې 1940 کال پرې تیرېږي 1 لسم ځل پارلماني ټاکنې دي. تمه ده چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې به نن د شنبې خالي په ورځ اعلان شي. او وروستی خبر دا چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش د سوریې په شمال لویدیځ ادلیب کې د بیړني اور بند غوښتنه کړې ترڅو په دغه سیمه کې روان بشري ناورین پای ته ورسیږي. ګوټیرش په نیویارک کې د جمعې په ورځ ژورنالیستانو ته وویل د تیر 1 کال راهیسې په یاد سیمه کې د سوریې د پوځي عملیاتو او همدارنګه د ترکیې او سوریایي ځواکونو ترمنځ د مرګونو جګړو له امله حالات ډیر خراب شوي دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو لملتیا مو مننه. دا وایس اف امریکا دی ودا سارانی خبرونه ده، او لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو اونۍ بیګا شپه د شپې په 2 بجو باندې پیل شوه. ولسمشر اشرف غنی هرکلی کړی که چیرته په راتلونکي اونۍ کې دواړه غواړې په دې باندې وتونېږي چې په تاوتریخوالي کې کموالی راولي، نو ټاکل شوی ده چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې تړون به د روان فبروري میاشتې په 9 نیټه باندې لاسلیک شي. په موکړې په دې اړه وروستي حالت چې زموږ همکار نوشیروان قندر په دې راپور کې راټول کړی.
د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د شوې لوزنامې تر مخه د تشدد راکمولو دغه اونې بیګا پیل شوه. امریکایي او طالبانو دواړو په خپلو بیانونو کې منلي چې د افغان سولې تړون به د نړیوالو سارونکو په موجودیت کې د فروری په 1 نیټه لاسلیک کیږي. د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر اکاونټ په یو بیان کې ویلي چې د تړون تر لاسلیک کېدو مخکې به دواړه لوري د بندیانو د خلاصون، د بین الافغاني مذاکراتو او د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لاره برابروي. افغان طالبانو او د امریکا ترمنځ له اوږدو مذاکراتو وروسته دواړو خواوو موافقه کړې ده چې د 2000 کال د فروری میاشت په 1 نیټه به لیک شوې لوزنامه د نړیوالو په موجودګۍ کې د دواړو طرفونو ترمنځ لاسلیک شي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي په تشدد کې د کموالي راوستلو په اړه له طالبانو سره و ورځنی تړون د خالی د شپې څخه پیلیدونکي دي چې له دې سره به د فروری په اخره کې د سولې د تړون لاسلیک کېدو ته د ورځو شمیر پیل شي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم نن په خپل ټوټر لیکلی د سولې تړون به بین الافغاني خبرو او په افغانستان کې د لسیزو جګړې مکمل جنگ بندې ته لاره هواره کړي. د لسیزو تر جګړې وروسته موږ له طالبانو سره په دې متفق شو چې په افغانستان کې به په تشدد کې د پام وړ کموالی راولي. دا د سولې په لور یو ډیر مهم ګام دی، او زه پر ټولو افغانانو غږ کوم چې له دې موقع ګټه واخلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ د تاوتریخوالي د اونې د پیل کېدو په اړه خپل ولس ته وینا کې ویلي دي د طالبانو ډلې سره تاوتریخوالي کموالی موافقه شوې ده. دا هم اوربن او پایدار سولې ته د رسیدو یو مهم ګام دی. اشرف غنی نور صدا سی وای
اوس د سولې لپاره زمينه مساعده شوې. له دې فرصت څخه په استفادې مو د خپل خلکو برحق غوښتنه مطرح کړه چې طالبان اوربند ومني او مذاکرات پیل شي. د طالبان لوري د تاوتریخوالي د کموالي اونۍ پیلېږي، باید محتاطانه عمل وکړو او زموږ ځواکونه به په جدي توګه د وضعیت څارنه کوي. له شک پرته د دې اونۍ د څار او ارزونې لپاره د هېواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور العمل او لارښودنه صادره شوي، او هغوی به په لوړه کچه خپل اظهارات تولري.
اشرف غنی ټینګار کړی چې افغان حکومت به د سولې د خبرو مشري کوي او زیاته کړی چې په تیرو ورځو کې د سولې په اړه د افغان امنیتي ځواکونو له مشرانو، چارواکو، سیاستوالو او نورو مخورو سره خبرې کړې او په دې اړه د هغوی پوښتنو او اندېښنو ته ځوابونه ویلي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا تړون تاریخي ګڼل کیږي چې لمخې به د بندیانو د تبادلې او د بهرنیو ځواکونو د وتلو ترڅنګ هیڅ لوري ته اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان خوره د ترهګرۍ لپاره وکاروي. د طالبانو د یو مشر په وینا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون لاسلیک سمدستي وروسته به امریکا او افغان حکومت 15,000 طالب بندیان خوشی کوي او په ځواب کې به طالبان هم هغه تقریبا زر بندیان خوشی کوي چې لزان سره ساتلی دي. په پاکستان کې د طالبانو یو سرچینې اے ایف پی خبری ایجنسی ته ویلي دي د سولې تړون په بنیاد به د مارچ په 10 نیټه بین الافغاني خبرې پیلېږي، خو امریکا او افغان حکومت لا د سولې د تړون تفصیل نه دی خپور کړی.
نوردون کو پر راپور کوم اوریدل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو اونۍ بیګا د شپې 11 بجې پیل شوې ده. ولسمشر اشرف غنی هر کله کړي په دې اړه په نیویارک کې د وایس اف امریکا ډی وی لسیډون کې جهانگیر خټک سره زموږ همکار نصیر کاکړی او مرکه کړي چې بغاړې اورو. ما خیال دا
دی چې ابتدا خو دا خطا چې کم از کم دواړه طرفونه دیتا تیار دي چې جگړ کې کم والے راوستل شي او چې کم تشدد کارویان دي طالبانو د طرفه هغه شي هغه دې ختم کړل شي، نو دا خو یو خوشاین خبره ده. خو سوال دا دی چې دا د زما په نظر کې د طالبانو لوی امتحان هم دی، ولې چې داسې خبرونه بار بار راځي چې طالبانو ټول چې څومره د وسلوالې ډلې د طالبانو د چترې لاندې دي هغه اٹول په یو کمان لاندې نه دي، یعنی دغه ټلې پکې شته دي چې کم د دې تړون سره برګري نه دي یا د دې خلاف دي یا هغه اختلافات موجود دي. اوس دا به قتل غواړي چې را روان ورځو کې طالبانو چې کم مشران دي چې چا په دې لوزنامې دستخط کړی دي هغه به څومره د دې قابل وي چې دا خپل چې څومره کمانډان دي په ځمکه باندې هغه په دې باندې قائل او کانی کی او په باندې ورا کنټرول وساتي چې هغه تاسې څه کاروایونه کی چې کم سره امن وزن ور خراب شي یا د دې چې کم لوزامه دي هغه خلاف ورزي وشي.
نو درنګ لکه څنګه چې په خبره تاسو هم اشاره ورته وکړه څومره امکان دی چې دغه نورې وسلوالې ډلې چې هم د طالبانو بیلابیلې ډلې دي یا په مختلفو وختونو کې ځینې بیلې سوي دي هغوی هم د تشدد و کمولو ته او بیا په نوښتم تاریخ چې کومه لوزنامه لاسلیک کیږي د بشپړ یو د سولې لپاره هغه ته کانې کی
ګوري. زما خیال دا دی چې دا یو ډیر مشکله مرحله ده، یعنی هغه خلک چې کم د طالبانو کې دنه موجود دي او چې کم حقیقتا غواړي چې افغانستان کې امن راشي او په دې تړوند لپاره لاره هموار شي او په دې دوران کې تاسو سره واقعیت و نشي چې کم د دې چې کم نن چې کم هغه په دې وایي چې آماده شوی دي هغه خلاف ورزي وشي. خو تاسو ډلې هلته نن هم موجود دي، هغه طالبانو ترمنځ هم موجود دي، بیا هلته داعش هم موجود دی، بیا هلته کې داسې ډلې هم شته دي چې چا تعلق د افغانستان خاورې نه بهر هم دی، نو هغه خلک هم شته دي. نو هغه خلک چې کم دې ته زیان رسول شي، نقصان رسول شي، هغه به یقیني توګه باندې په دې باندې اثر انداز کیږي. دا یو خبره ده. او دویمه دا ده چې دا هم معلومات به اوس قتل غواړي چې دا دواړه طرف به دا څنګه یقیني کوي چې کسه داسې واقع کیږي، نو دا به څنګه ثابتیږي چې دې کې د یو طرف یا د بل طرف لاس نشته دی. دا هم یو ډیر لوی سوال دی. زما خیال دا چې دا یو انتهایی مشکل وخت به وي او پیچیده مرحله به وي. اوس ګورو به چې دا څنګه دواړه طرفه په دې باندې خپل عمل کوي، خصوصي توګه باندې طالبان، ځکه چې هلته کې نورې وسلوالې ډلې هم موجود دي یو طالبان نه دي.
او جنگیر خټک صاحب ډیری پښتنې هم پر طالبانو هم کیږي، لکه په خپل افغان ولسمشر اشرف غنی هم اشاره ورته کړې ده چې طالبان به څنګه له پاکستان څخه خپل اړیکې شلوي.
ګوري پاکستان سره تر اوسه پورې چې کم د طالبانو تعلق پاتې شوی دی، ورسته سمو ده کې پاکستان چې کم کردار پاتې شوی دی هغه د دې چې کم اوس پرې دا پروسس چلیدل دی هغه کې هغه خپل مرکزتیا کړی ده او امریکا ته نه تر اوسه خوشاله ده. اوس پاکستان باندې هم ډېر لوی ذمہ داری ده چې هغه دا بالکل دا خبره ګارنټی کی چې هغه وسلوال چې کم پاکستان په خوره دي یا هغه مشران د دې چې کم پاکستان په خوره نه موجود دي چې هغه صداتې حرکتونه کی چې کم په وجه باندې د دې اټول چې کم یو دا پروسس شروع شوی دی او دې کې دومره پرمختګ هم شوی دی چې دې ته څه زیان ورسیږي او څه نقصان ورسیږي خطره به همیشه موجود وي. په زما نه دی خیال چې پاکستان به دې کې لاس وهن وکړي ولې چې تاسو وګورئ نن چې کم د ایف اے ٹی ایف د طرفه کم فیصله شوی ده چې کم در لاندې پاکستان نوم دا گری لسٹ نه نه لرې کړل شوی او جون پورې ورته وخت ورکړل شوی دی او دا هم ورته وارننګ ورکړل شوی دی چې کدی د طرفه سا چې کم ګامونه یا هغه غوښتنې چې کم ایف اے ٹی ایف پاکستان نه غواړي که هغه وا نه غستل شولې نو پاکستان خلاف به هم څه کاروایی کېدی شي. یعنی مطلب همدا کدی چې د ایران د تور لسټه اچولې دی همدا شان دی پاکستان هم تور لسټه اچولې کېدی شي. لہذا پاکستان په دې پوزیشن کې نه دی چاغی کسو پاکستانی ریاست کے قصدت خلق موجود ہوں بھی چاغی دا خواہش لری یا ددے پروسے مخالف بھی نو زمانے دے خیال چاغی دا فوٹ کولشی اور پا امید ہوگا پاکستان ددے پروسے حصہ دا اسا پورے اور اگئی اسر مرگتی ہم کرے دا اور زمانے دے خیال چاہ دومر محنت باغی پدے بندے دایا کئی اور پچھا کوشش ہو کرنا پاکستان زیان با دیر زیادی پکے
دیر مننا جانگیر خٹک صاحب او کور ودان
دیر مننا
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا وی او ای دی وا نیوز ډاٹ کام. هیر یې نه کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اتوار یک شنبه پورز هندوستان ته ځي خو دی ویلي چې له کوم ستر سوداګریز تړون سره ښایي هیواد ته راستون نه شي بلکې کیدای شي د ټاکنو وروسته د امریکا له ټاکنو وروسته له هند سره یو ستر سوداګریز تړون وکړي. پام وکړئ د ډونالد ټرمپ دغه سفر په اړه زموږ د همکار نصر الله یو راپور ده.
د صدر ټرمپ حکومت د جمعې په ورځ د دې خبرې پخلی کړی چې صدر ټرمپ به د اتوار په ورځ هندوستان ته سفر کوي. صدر ټرمپ به په څلېرویشتمه او پنځویشتمه فروری په هندوستان کې وي. په خپل شپږ دېرش ګڼټو سفر کې به هغه د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودي سره ملاقات کوي. صدر ټرمپ د زیارت یا پنځشنبه په ورځ یو سیاسي غونډه کې وینا پر مهال ویلي چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ماته ویلي چې کله زه د ګل یا دوشنبه په سحر د هند ګجرات ته ورسم نو لس ملیون خلک به زما استقبال لپاره موجود وي. خو د هندوستان یو علاقایي خبر پاڼې تر مخه چې د یو لاک نه تر یو نیم لاک پورې خلک به وي او د 12,000 نه زیات پولیس به هم خپل دنده ترسره کوي. په احمدآباد ښار کې د یو غونډې نه وروسته به صدر ټرمپ دهلی ته ځي. صدر ټرمپ او لومړۍ میرمن میلانیا ټرمپ د سیلګرۍ د ټولو نه مشهور ځای تاج محل ته هم ورځي. صدر ټرمپ د نهه یا سهشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې زه ډېره لویه معاهده یا معامله د وروستو لپاره پرېږدم. زه اوس په دې نه یم چې دا معاهده به د ټاکنو یا انتخاباتو نه مخکې ترسره شي خو موږ به د هند سره ډېره لویه معامله یا معاهده کوو. د چین فوجي طاقت کې زیاتوالی امریکا او هندوستان دواړه اندېښمن کړي چې له وجې هند او امریکا خپل نږدې دفاعي همکارۍ ته وده ورکوي. صدر ټرمپ کېدای شي چې د سو بلیونو ډالرو پوځي هلیکاپټرو او د یو دفاعي میزایل سیستم د خرڅ اعلان وکړي. یو لوړپوړي حکومتي چارواکي د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې آیا د معاهدو په اړه به څه اعلان کیږي او کنه. دا اوس په هند باندې ده چې دوی دغې ته چمتو دي او کنه. دوی زیاته کړه چې موږ یو شمیر سوداګریزې معاملې لرو په مختلفو سکتورو کې او موږ به خوشحاله یو چې اعلان یې کړو. د هندوستان یو پخوانی سفیر سرینواس نویل چې د سوداګرۍ تړون ته هند هم دومره پتا دی کې نه دی. یار دی وی چې د صدر ټرمپ دا سفر شپږ میاشتې وروسته له هغې کېږي چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د کشمیر خصوصي حیثیت چې هندوستان آئین ورته ورکړی و یې ختم کړی. په انټرنیټ باندې پابندی ده او کشمیر سیاستمداران یې جلونو ته اچولي. صدر ترامپ په مذهبي ازادۍ خبرې کوي، خو دا لا واضح شوی نه ده چې صدر ترامپ د کشمیر په مسله خبرې وکړي او کنه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د صدر ترامپ نه غوښتنه کړې وه چې د دوو اټمي وسلو لرونکو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشمیر شخړه حل کولو کې مدد وکړي، په کوم چې صدر ترامپ مخکې اشاره کړې وه چې هغه تیار دی. خو د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په دې اړه د درېمې ډلې منځګړیتوب په کلکه رد کړی و. بل طرف ته صدر ترامپ به اولنی صدر وي د امریکې چې هندوستان ته په خپل سفر کې د مخالفه ګوندونو د مشرانو سره ملاقات ونه کړي. د امریکا پخوانی صدر اوباما چې د هندوستان په سفر و، هغه د هند د پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگ او د کانګرس مشر سونیا ګاندي سره هم ملاقات کړی و.
او سم د اف ای ټی ایف هغه څرګندونو په اړه راپور لرو چې پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړی، او تر اوسه تر هغه وخته پورې به په خړ لیست کې پاکستان پاتې وي دغه پریکړه کړې. په دې اړه څېړونکي څه نظر لري؟ د بدیسان احمد خان په راپور کې اوري.
سړنکاران وایي د پاکستان نوم د اف ای ټی ایف لخوا په خړ نوملړ کې تر نورو څلورو میاشتو ایسارولو پریکړه یوه بله موقع ده چې پاکستان کولی شي هغه غوښتنو باندې عمل وکړي کوم چې اف ای ټی ایف د پاکستان څخه غوښتلي. د پاکستاني فوج پخوانی جنرال او د دفاعي چارو سړنکار تلت مسعود وایي دغه ویش غوښتنې دي چې په دغو کې د نیمو نه زیاتو باندې اف ای ټی ایف د پاکستان ګامونو باندې اطمینان ښودلی. خو د ده په وینا دولس غوښتنې داسې دي چې دغه څلور میاشتو کې پرې پاکستان ته د کاروای کولو او مثبت پرمختګ ویل شوی.
منی لانډرینګ وغیرہ کے بارے میں اور بینکنگ سسٹمز میں جو کوتاہیاں ہیں کہ کس طریقے سے منی ٹرانسفر ہوتی ہے، یہ تمام چیزوں پر جب تک پوری طور سے آپ حاوی نہیں ہوں گے حکومت کے تو اس وقت تک کلیئرنس نہیں ملے گی.
دی وائی د پیسو غیر قانونه قاچاق، د بینکونو نظام او په دغو کې کمزوری چې څنګه بینکونو د لارې پیسې انتقال کیږي، دغه ټولو معاملو باندې چې تر څو د حکومت یا ریاست لاس برنوي نو تر هغې به اف ای ټی ایف له لوري نه صفا کیږي. تلت مسعود زیاته کړه په ویشتو غوښتنو کې تر 1500 داسې دي چې اف ای ټی ایف پرې د پاکستان له لوري پرمختګ څخه اطمینان ښودلی. خو بیا دغه د لشکری طیبه یا ځنې نورو ډلو پاکله د کاروای کولو او د غرنګي د غیر قانونه ډلو چاندي راغونډول دغه ټوله داسې غوښتنې دي چې اف ای ټی ایف پرې د پاکستان څخه مثبت پرمختګ غوښتنه کوي، او هم د دې لپاره سلور میاشتو وخت ورکړل شوی. خو زه هیله کوم چې پاکستان به په دې لوري پرمختګ وکړي. سړنکاران وایي د پیسو غیر قانونه انتقال، د هغه ډلو لخوا چندي راغونډول چې غیر قانونه ګرځول شوی، او بیا د ترهګرو ډلو د مالی کومک سره تړلې معاملې داسې دي چې اف ای ټی ایف یې مخنیوي غواړي. سړنکار اجاز خټک وایي ځنې معاملې داسې دي چې د یو ریاست د سترګو په وړاندې وي، خو بیا د هر ریاست خپلې مجبورۍ هم وي، او دا هم چې یو ریاست تر کومه حده د مخنیوي توان لري. پاکستان چې په جون 2013 کې د اف ای ټی ایف لخوا په خړ نوملړ کې اچول شوې، د دغې ورستو چې د پاکستان له لوري د اف ای ټی ایف په غوښتنو په ځنې برخو کې ډېر مثبت پرمختګ هم لیدل شوی. خو سړنکاران وایي پاکستان ته د څلورو میاشتو نور وخت ورکول یوه بله موقع ده، او په دغه موده کې به اف ای ټی ایف غواړي چې په خپلو غوښتنو د پاکستان له لوري د اطمینان وړ ګامونه وویني. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
درنو قدرمن اوریدونکو، اوس د کورونا وایرس په اړه راپور لرو چې په دغه وایرس باندې یوازې په چین کې تر اوسه پورې 2,216 کسان مړ شوي. دغه ډول تر 15,000 زیات کسان پرې اخته شوي دي. په ګاونډي ایران کې هم 2 نور کسان دغه وایرس وژلي دي، او په عربي متحده اماراتو کې 9 پیښې موندل شوي دي. تاسو په دې اړه پام وکړئ وروستي حال ته چې زموږ د همکاري نگین شاپ راپور کې اوري.
د امریکا د صحت د چارو یو لوړ پوړي چارواکي د جمعې په ورځ په هغه امریکایانو کې د کورونا وایرس څلور نوري پیښې تایید کړې چې په جاپان کې له کروز کشتۍ څخه ایستل شوي وو او امریکا ته ستانه شوي وو. د سان ډیګو ښار حکومت تېره اونۍ د وایرس له امله د بیړنۍ حالت اعلان کړی وو، خو دا اقدام یوازې د وایرس د مخنیوي لپاره پورته شوی وو. له 160 څخه ډېر امریکایان چې 2 اونۍ وړاندې د کورونا وایرس مرکز ووهان ښار څخه ایستل شوي وو او سمدلاسه په سان ډیګو کې د مندری ازواکونو هوائی سٹیشن میرامار کی قرنطین شوی وو، د نهی یا سه شنبه پورس لهغه ورسته قرنطین ختم شو چې د وایرس هیڅ علامات پکې سرګند نشو. شپېته نور کسان چې ورسته په لړکی د چین د ووهان ښار څخه راوستل شوی وو اوس هم په قرنطین کې دي. په مجموعي توګه په امریکا کې 15,000 امریکایان په قرنطین کې ساتل شوی دي. کورونا وایرس په سویلی کوریا او ایتلی کې هم خپور شوی دی. د جمعې پورس په سویلی کوریا کې د وایرس له امله 204 کسان اغیز شوی. سویلی کوریا د چین څخه بهر د وایرس څخه تر ټولو سخت ځپلې هیواد دی. په لبنان کې د جمعې په ورځ د کورونا وایرس لومړی پیښه تصدیق شوه. د لبنان د صحت د چارو وزیر حسن حماد یوې خبری غونډې ته وویل چې یو 45 کلنه میرمن چې له ایران څخه راغلی و د کورونا وایرس څخه اغیز شوه او په روغتون کې قرنطین شوه. په ورته وخت کې د ایران د صحت چارواکو د جمعې په ورځ د نوي کورونا وایرس څخه د 2 نورو مړینو رپورت کړي. د ایران د صحت د وزارت ویان کیانوش جهانپور ویل چې نوي کشف شوی پیخي ټولي له قوم سره تړاو لري. چته چې د چهارشنبه په ورځ لومړنی 2 زاړه ناروغان مړه شوي. تر دې په ایران کې 13 پیخي تایید شوي دي چې 4 تنه پکې مړه شوي دي. په منځني ختیځ کې هم د وایرس 100 پیخي شوي دي. 9 پیخي په متحده عرب اماراتو کې او یو پیخه په مصر کې تایید شوي ده. د جمعې په ورځ یو له 11 اسرائیلیانو څخه چې په جاپان کې د کروز کشتۍ کې قرنطین کېدو وروسته کور ته راستانه شوي وو کې د وایرس څخه د ناروغۍ تصدیق شوه. د اسرائیل د روغتیا وزارت وایي چې دا په اسرائیل کې دننه د کورونا وایرس لومړی پیښه ده. د آسترالیا 2 وګړي چې په جاپان کې په ډایمنډ پرنسس کروز کشتۍ کې د 2 اونیو راسي قرنطین برداشت کولو وروسته د کورونا وایرس لپاره منفي ازموینه کړې وه، خو بیرته کور ته ستنېدو نه وروسته په 2 کسانو کې د وایرس تصدیق شو. د آسترالیا د صحت د چارو مشر برندن مرفي وویل دا ممکنه ده چې په ډیرو خلکو کې د کشتۍ څخه پرېښودلو وروسته په راتلونکو 100 ورځو کې د وایرس مثبت ازموینې رامخته شي. د صحت نړیوالې ادارې مشر ټیډروس اډانم ګیبریوس د جمعې په ورځ وویل موږ اوس هم په یو داسې مرحله کې یو چې چرته دا امکان ولرو چې د وایرس د خپرېدو مخنیوي وکړو، خو هغه خبرداري ورکړ چې د وایرس د مخنیوي لپاره موږ ډېر لږ وخت لرو. د چین د باندې شپږش هیوادونو کې د کورونا وایرس 0 پیخي او 11 مرګونه رپورټ شوي دي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
د دې سهارنی خبرونه په همدې خپل نغمه سره پای ته رسیدي. د دې خبرونه کوربه زه مجاهد جواد او پروډوسر نوشیروان قلندر نه اجازه غواړو. تاسو په لوي لاس پرو روغ جوړه خوشاله اوسئ.